د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه له شاهین بنیر څخه واورو
ستړم شهډم بیا د وخت مهم خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده ملګرو ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولالي شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ مشر د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواده د وستلو منظمه پالیسۍ ته دی د پای ټکی کېږدي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پر رسنیو کې راغلي چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانی ده
د مان هو هاز بین اریسټډ رحمی هی از ان افغان اوریجن
یو اس دی وای نیول شوی کس چې رحمی نومیږي یو افغان الاصله امریکایي وګړی دی پر رسنیو کې راغلی چې د هغه خځه پاکستانی ده دا سمنه ده زموږ له لومړنیو څېړنو سره سم هغه هم افغان ده چې په 1991 زیږیز کال کې په کابل کې زیږیدلی و
زکریا د رحمی د خزینوم وانه خص خو ویل دا ممکن نه چې هغه پاکستان ته راشه درشه لري په ان وخت کې زنو امریکایي رسنیو خبر ورکړي چې رحمی یو بل خز هم لرله او له هغه یو زوی لري سورز بخ کې په نیویارک کې په میشودنه کې نه ویش کسان جوبل شي او بیا په نیوجرسي کې د رحمی او پولیسو ترمنځ دز شو چې پکې نو وړه جوبل شو او دا محل پرختون کې دی ناپیژندل شو واستوالو د وانا او د اسماعیل خان په مرکزی سړک 15 گاډي سیزلې دي او 15 کسانې د ځان سره بوتلې دي د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشالې ډوته ویل چې ناپیژندل شي واستوالو له وانا د اسماعیل خان ته پتلون کې لوی سړک د کرکنې په سیمه کې په 15 گاډو ته ور پورته کو او 15 کسانې و تختول د تختول شو کسانو د پیژندګلو په اړه لاسنې دی ویل شوی تر اوسه کومې واستوالې ډلې د بریډ ذمہواری نه ده منلې دا پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی دی چې په زور دی افغان کډوال نه وباسي د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر مخام مشال لوتو ویل دوی د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور له وزیر عبدالقادر بلوچ سره لیدلی ورته ویلي چې افغانستان او پاکستان دی د کډوالو برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سمو کی دوی ویل حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم ورکړي دي
منګا حکومت ته مشوره وکړه چې کوئی ته سہولتونه ورکول پکار دي خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې نوستو کې سبق وایي هم تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت ملو شي دلته کې د افغان مهاجرینو کمې پراپرټیز دي کم کاروبار دی هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار
د کډوالو په اړه په دغه غونډه کې د جماعت اسلامي په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نشتل ګوند قامي وطن ګوند جمعیت علما اسلام فیض الرحمن پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قاب مشرانو ګډون وکړ هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب ویلي دي د دې ګوندونو له سپارښتنو سره موافق دي او دای وفاقي کابینېتا وړاندې کړي دي ملګرو ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمن د سولې موافقې ملاتړ کړی دی د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیگا ویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ختم شي د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمن د سولې موافقه تېره ورځ لاسلیک شوه چې په کې په یو ماده کې راغلي د ملګرو ملتونو له تور لیست بعد د حکمتیار او د ګوند نورو مشرانو نومونه ایستل کیږي هلته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا د امریکا غږ ریډیو ته ویل د بندیزونو لری کولو موضوع د امنیت شورا په غړو پورې تړلې ده په کابل کې د برتانیا سفارت هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته یې قضایي یا عدلي استثناء ورکولو دوی اندېښمن کړي دي د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته د رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیر مخام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې نه وروستو وویل چې واشنگټن به په اوربن کولو د شام پنځه کلنې جګړې پای ته رسولو لپاره په سیاسي انتقال ټینګار کوي. خو دوی ویل امریکا غواړي چې شامی ولسمشر بشر الاسد او دغه نږدې ملګری هیواد روسیا باید د خپل برخې کار وکړي. نوموړي تر لوړپوړي غونډې وروسته وویل که روسان ورته له تعمیري وړاندیزونو سره ورشي نو دوی به خبره واوري. په غونډه کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اروپایي او عربي هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان موجود وو. لاوروف وویل چې د شامی رژیم نسکورولو په لټه فعال اپوزیشن ته پکار دي چې داسې ساز باز یا مصالحت وکړي چې له حالاتو څخه د اسلامي دولت په څیر د سغدریزه ډلو ګټه اخیستنې مخنیوی وشي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ مشر زید راد الحسن د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو په زور له هیواده د وستلو منظمه پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. په مقدونیا کې دا وخت د اتیا ماشومانو په ګډون خواوشه یو سل اتیا مهاجرین په ډېر بد حال کې په کیمپونو کې ساتل شوي دي او د هیواد پورې تړل شوي دي. د بشري حقوقو عالي کمشنر پرون په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت د پالیسۍ له کبله د مهاجرینو لپاره په مقدونیا کې پناه اخیستل ناممکن شوي دي. نوموړي وویل چې په دې کار سره د مقدونیا حکومت د بشري حقوقو په حواله د خپلو نړیوالو ژمنو نه سرغړونه کوي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل شپږ دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اووه دېرش روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اولس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ دېرش پیسې او په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ اویا پیسې او په ویش روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی پنځه پنځوس پیسی او په یو روپی او پنځوس پیسی. او دو سوا و نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او دو سوا نه نوی ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلور دېرش کم نه کم درویش، بنو کې پنځه دېرش او شل، او کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم اته ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنيري او سراج ظهیر وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا په نیویارک کې په چودنه د تورن افغان کس میرمن پاکستانی نه بلکې افغان ده.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. She is also an Afghan national born in Kabul.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په نړیواله کچه هر کله یې سوي. د سیمیز چارو یو کارپو د دې تړون پر طالبانو د اغیز پاړوي.
زما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کېږي. طالبانو د حکمتیا ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي.
په پاکستان کې پښتانه سیاسي مشران وایي دوی چاته د دې اجازه نه ورکوي چې هلته میشت افغان کډوال دي وځورول سي.
د افغان مهاجرینو کوم پراپرټیز دي، کوم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار، او تر څو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیویارک او نیوجرسي ورستیو پیښتو په تړاو د نیول سوي کس میرمن افغانه ده. پخوا داسې ویل سوي وو چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانۍ ده، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین دا خبر رد کړه. تفصیل د سهیلا اسرت نظیمی په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون د پنځشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ د رحمی میرمن په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده.
The man who has been arrested, Rahmi,
د رحمی په نامه چې څوک نیول شوی افغان الاصل امریکایي دی چې له 1995 کال څخه په امریکا کې ژوند کوي. باور لرم چې تاسو د ریپورټونو له لارې په دې خبر یاست. ځینې ریپورټونه خبر شول چې د د میرمن پاکستانی ده. دا سم ندی زمونږ د لمرنۍ او چړونو له مخې دا میرمن د افغانستان تبع ده او په 1999 کال کې په افغانستان کې زیږیدلې ده. په دې ترڅ کې د امریکې د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ چې د احمد خان رحمی میرمن آسیا بیرته د امریکې متحدو ایالاتو ته ستنه شوې ده. دې د امریکې پولیسو ته وعده وکړه چې د میړه په تحقیقاتو کې به هر ډول همکاري کوي. رحمی له آسیا نه دوه ماشومان لري. له بلې خوا د امریکې د څارنوالۍ یو چارواکي ویلي احمد خان رحمی مخکې له دې له ماریا مینا نومې څخه هم یو ماشوم لري. مینا امریکایي چارواکو ته ویلي چې له دوو کلو را په دې خوا نه دی او نه یې ماشوم له رحمی سره کوم فزیکي اړیکه یې درلودلی. مخکې فکر کېده چې آسیا د پاکستان تبع ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند که څه هم دا ادعا رد کړه، خو د رحمی د میرمنې نوم یې وانخیست. د نیویارک او نیوجرسی په هغو بریدونو کې چې احمد خان رحمی مسؤول بلل نه ویشتنه ټپیان شوي دي. دغه راز د دوشنبې په ورځ د نیوجرسی ایالت د لندن په ښار کې له پولیسو سره ونښت او دوه تنه پولیس یې ټپي کړل. په دې پیښه کې دی هم په لاس ټپي شو او روغتون ته ولېږدول شو. اوس د امریکایي چارواکو ځینې شمېر وایي چې د ده د محکمې لومړی پړاو ښایي په روغتون کې پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګر ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې یا هوکړه لیک ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دې تړون پر ټولو برخو باید عمل وسی. په دې اړه نور تفصیل د سهیلا اسرت نظمی په دې رپورټ کې.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په یوه وینا کې ویلي دي یوازینی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د کیربی په وینا د امریکې متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې پروسې ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړلیک کې د بحث وړ یوه مسئله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لرې کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت هڅو ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. د برېټانیې سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. د دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنځشنبه هوکړه لیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړه لیک ځینو مادو اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤلې حوریه مصدق ویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده. د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړه لیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی. دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو پراتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې ترڅنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی پر راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1990 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. موږ همکار اسرار عالم مومن پر همدې موضوع د سیمیز چارو له کارپو رمیلا یوسفزی سره غږیدلې او لاغه څخه پوښتلې چې دا ډله په افغانستان کې کله جوړ شوه او څنګه په رول کې پاتې شوې ده.
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغه به نور جنگ نه کوي او هغه به سیاست کوي افغانستان کې، هغه به ټوپک کی دی، هغه به دغه نظام یو برخه جوړ شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریمولا صاحب، ګلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولای شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
ما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي، نو زه دا فکر نه کوم چې هغه د دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي، نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
ریمولا صاحب، اخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګورئ چې حزب اسلامي څنګه جوړ شول، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شول، اوس په څه پوزیشن کې وستا په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1980 چې کوم اشاره وا پاره کې دی خپل دغه جدوجہد شروع کړو. تاسو ته پته ده چې د حکمتیار پاکستان ته راغلی او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علی بھٹو دلته کې بیا دا سی ویل کیږي دا تورم لګي او خبره مشتیا ده چې پاکستان دی لا تربیت ورکړي او یک متیار او ام اس ام مسعود نورم کسان راغلی او بیا دا غیظ اسلامي چې ونه دي کې د اختلاف راغی. یو ډله یک متیار مشره کې و، بل د مولوی یونس خالص مشره کې و، او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضی امین وکادم پکيو نو دا د چې جلال الدین اکانی شو یو مهم کمانډان او هغه د یونس خالص سره. او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاهدینو حکومت جوړ شو، دا سره هم د حکمتیار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړي. وا وخت کې استاد رباني ولسمشر او ام اس شاه مسعود دفاع وزیر او کابل ډېر زیات تاکي تباہی شو. وخت د حکمتیار صدر اعظم جوړ شو، هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکړه یا دغه ګډ حکومت دا ناکام شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کیږي چې دا نوې پریکړه چې دا په دې باندې به تر څو پورې عمل شي. بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او په څه موده په ایران کې و، د هغې سره د خفګان راغی، پاکستان ته راغی. اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی، پاکستان کې نشته. خو دا ده چې د ده دغه ډله چې کوم دا حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی، ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خوشته خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بیلابیلو ګوندونو مشرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په زور دی افغان کډوال نه باسي، بلکې د هغوی په وینا د هغوی هلته د پات کېدو مدد وغځول سي. دوی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت دی د کډوالو بشري حقونو ته پام وکړي. نور تفصیل د ملیحه امرزاده په رپورت کې.
په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو پښتانه مشران له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ځای د هغوی ته په خپل خوخه واپس وطن ته د تللو لپاره نور وخت ورکړي. دا خبره د شورو په ورځ د سیفران وزارت په یو غونډه کې وشوه چې پکې د وزارت د چارواکو سربیره یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. دوی له افغان کډوالو سره د ښه رویې ساتلو او ورته د سهولتونو ورکولو وړاندیزونه ورکړل. بلخو د افغان کډوالو د چارو اړوند چارواکي وایي چې د سپارښتنو په رڼا کې به ذریعه و فیصله مسله مخې ته راشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په دغه موقع موجود و، د وړاندې شوو تجویزونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
موږ په شریکه ورته دا خبره وکړه چې د مهاجرینو حواله سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو ان چارټر مطابق کی. منگا حکومت ته مشوره وکړه چې 15 کاله مهاجرین زمنګ میلمانه وو، نو د واپسۍ په دې مرحلو کې د هغوی سره نورم مینه محبت او هغوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې سبق وایي. موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت میلاو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کمې پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار، او تر څو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو. مونږ حکومت ته دا خبره مشوره وکړه چې د دې ټایم کې اضافه وشي.
سراج الحق ویل د پاکستان حکومت له افغان حکومت سره دا خبره هم راپورته کړي چې کوم کډوال واپس کورونو ته لاړ شي نو د هغوی د سر سوري تعلیم او صحت مناسب بندوبست ورته برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیر تر مخه په پاکستان کې خواوشا 1.5 میلیون رجسټرډ او هم دغه عمره غیر رجسٹرڈ افغان کډوال میشتي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. په دغو کډوالو کې ځینې نه غواړي چې په زوره وویستل شي. د نصیب الله په نوم یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي،
زما به دا اوس څلوېښت شپږ څلوېښت کاله عمر دی، د سواتو کالو به مونږ اوچ راغلي شاوخوا دس. مونږ خو ډېر خپه چې زولته یاران دوستان مونږ نه پاتې کېږي، خو مونږ د مجبوره ځو ځکه چې پولیس تنګول کوي، تورخه مونږ ته بنده مړه ژوندی کولی نه شو، مجبوره چې لاړ شي. ښه خپه دا واړه مونږ سره ټول پاکستانی غټ شوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې منتظم رستم شاه مومند د افغان کډوالو په زور د وستلو پالیسي د پاکستان لپاره ګټوره نه بولي.
جنیوا کنوینشن د 1967 پای کې دا شته چې مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولي، دا څومره چې اوس کیږي دا مهاجر چې نیول کیږي او ټکول کیږي دا ټول د بین الاقوامي د قوانین هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو داغي هم خلاف ورزي ده، باید چې دا فورن بند شي. او نه چا سره دا احساس تا چې دې پالیسی په افغانستان کې څومره تباکون نه دي اثرات پریوزي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب وای، د وزیر اعظم نواز شریف په امر د سیفران وزارت دغه غونډه وشوه چې د غونډې سپارښتنې به اوس واپس کابینې ته د فیصلې لپاره لیږل کیږي.
هغه سلسله کې دا غونډه شوه، په دې کې ټول مین سټریم پولیټیکل زمونږ سیاسي پارټۍ دي دغه مشران ټول راغلي، دغه تجاویز واغسته او اوس په منډه دا واپس کابینه ته پیش کوو او بیا کابینه ورته فیصله کوي. خو بیا دا شی ډیپینډ کوي چې کابینه بیا کله ملاویږي، نو په هغه باندې خو زه دا اوس خبره نشم کولی. خو دا چې څنګه دا مسله چې کومه ده، نو دلته ډېر زیات اهمیت حکومت ورکوي او وزیر اعظم صاحب پخپله ورله ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. زما خو دا امید دی چې انشاءالله مثبت فیصله به وي او هغه فیصله به وي چې کوم پاکستان او افغانستان دواړه مملکتو لپاره بهتري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو کې په دغه هیواد کې د رجسټرډ افغان والو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال د مارچ 1 پورې د غزولو اعلان وکړ. که څه افغان کډوالو د دغه ګام هرکلی کړی، خو وایي چې دغه موده دې نوره هم وغزول شي.
ملیحا امیر زده په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د بلوچستان سوداګرانو سازمان وایي د افغان پانګوالو وتل په ځانګړي ډول د دې صوبی پر اقتصاد اغیز کوي. د دې سازمان غړي او مشران وایي حکومت باید د افغانانو ته هلته د کاروبار اجازه ورکړي. تفصیل له یو لنډې د مې ورسته. له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوې وه، خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی. په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري. د بلوچستان د تجارانو سازمان وایي افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري، بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمېر ځایي خلک هم پر روزګار دي. د یاد سازمان جنرل سیکرټري الاداد ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپلې سرمایې په استلو پیل کړی دی. د الاداد ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی.
داغو د وجه دلته په زراو کورنۍ روزګار اخلي، ول د هر تجار سره څلور پنځه شپږ کسه یا په دوکان یا په دفتر کې یا په بل ځای کې کار کوي، نو یوازې خو د دوی له تګه څخه خو د سرمایه وځي، او د هغه سره سره چې کوم خلک د دوی څخه استفاده کوي هغه د دې خلک د دوی سره لګیا وي مزدوري کوي، هغه خلک هم بېروزګاري سره مخامخ کېږي. چې کله صرف د مهاجر یوه وازه شي دلته کاروبارونه نیمای ته راورسېږي، یعنې په سل کې پنځو پرسره کاروبار کمزورې شي، ختم شي، نظام شي، به یې په وتلو خو به دا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د پېښور او جلال آباد، کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د ده په وینا کاروباریانو ته پکې ستونزې وي. د اکرام هوتی په وینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر ورتلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي.
جلال آباد
اکراموتی وای په یو ملکی د پانګونی یا سرمایه گذاری په مجموعی توګه درې لارې وي. د پوینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پنګونه کړې ده.
سرمایه خدا نو هغه خو په دې هیڅ څه کړې لګي یو چې هغه د ملک وی دا ریکارډډ وی هغه شناختی کارت مو سره د عمل وی بل هغه نکا باندې د هغه په شناخت باندې سوال نه وی یو هغه سره سرمایه لګي هل هغه سره سرمایه لګي چې هغه قانونن بهر راشي او باقاعده سرمایه راوړي ولې دې دغه اجازه ته رسي کریم هغه چې هغه اجازه ته نه دی هغه سرمایه خو دې باندې راوړي چې څه ولې دا کله دا دریم حیثیت وی دا قانوني دی متي قانوني نه وی دا حکومت ته اجازه دی چې هغه وباسي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سو چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې لومړۍ نیټه د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمی وګرځول. افغان چارواکي وای له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین لمخې په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې په سیول روغتون او د صحت مرکزونو کې د لشمین یا د علاج ټیکی او دوايانې ختم شوې دي چې لوجه د دوی په ونا ځای خلک اندیشمن دي. دوی وايي دغه استنی ډيري قیمتي دي او زیاتره خلک یې د خستو وس نه لري. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د دوی په سیول روغتون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او داسې نورو وبایي ناروغیو ستنې او دوایانې ختمې شوې دي. دوی وایي د لشمینی ناروغۍ نه ډېر ماشومان متاثره شوي او د دوایانو د نشتوالي د لاسه د کړاو سره مخامخ دي. د جمرود یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو ته وایي چې لشمینی د ستنو بیه ډېره لوړه ده او عام تن یې په مارکیټ کې د اخیستو وس نه لري، نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
دا کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیرې او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
دوه ول نوې پښتنه وکړه ویل چې په 300 روپې ستند او یو لستنې لګي لګدا خدا چې برداشت کوله خو ځکه نشو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورې نه مې برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګدا بس دا غره سره وکی چې دستنې منی ګولې دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
په جمرود سیول روختونو د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمین یو داس نور مرزونو د دوایانو د ختمېدو په حق مشکله. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د فاټا سیکریټ د لشمینیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولای دی او ډیر زر به بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثره شوي یو شمېر ماشومان هر ورځ دوی تر راوړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي او که ځای خلک ترې د ځان بشکولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډیره حد پورې به راکمه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې دی. له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زاورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په اړه تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته په وینا کې وویل چې په رسنیو کې راغلي چې د احمد خان ښځه پاکستانی وه. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼا او ډېر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلي دي او 15 کسان یې د ځان سره تښتولي دي. دا پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو د هیواد پر حکومت غږ کړی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په مخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر مشر زید راد الحسن د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواده د ویستلو منظمه پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لوړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی دی چې د کمپیوټري غلا لارې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅه کوي.
خبرونه درته شاهین بنری وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته او ګورو چې هلته د پاکستان کورونا ورسپانو نن پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیزې وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو پریس کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د رایوند مارچ لپاره به د تحریک انصاف کافری د 10 ستمبر نه روانيږي. ادارې په وینا بلخو د پنجاب صوبې اعلی وزیر ویلي چې د تحریک انصاف په لار کې به هیڅ خنډ نه وي او د مسلم لیگ نون ټول دفترونه به تړل کیږي. ادارې لیکي چې د لړکی به د دواړو ګوندونو د مشرانو او د کارکونکو کردار او عمل اهم وي. امن په ځای ساتل د حکومت ذمہواری ده او په پوره نتوګه مناسب احتجاج کول د نورو ګوندونو جمهوري حق دی. ادارې زیاتوي چې دواړو ګوندونو خپل ذمہواری نه ترسره کړي نو سپې خمخه ته نشي راتلی. په دې اړه د تحریک انصاف مشرانو لبه توجه ورکول پکار وي. ادارې لیکي د وفاقي او پنجاب حکومت ذمہواری ده چې احتجاج کوونکو ته پوره امن ماحول ورکړي او په داسې عناصرو د کلک نظرو ساتي چې څوک مسلې پیدا کوي. ادارې اخري کې لیکي ماحول پوره امن ساتلو لپاره دي د دوړو ګوندونو مشرانو رابطه وکړي او یو بل ته د باور ورکړي چې څه قسم په خبه مخ ته نه راځي او خبه دا وي چې راپارون کې بیانونه او مرکونه هم ډډه وکړي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د پاناما لیکس معاملې له هواره شوې نه ده چې به حماس لیکس په نوم یو بل نړیوال مالیاتي سکندل مخې ته راغلو. ادارې په وینا د امریکای په جنوب کې یو وړوکی ملک به حماس چې په اوو جزیرو مشتمل دی پکې د دولکو د بهر ملکی کمپنیانو د موجودګۍ انکشاف شوه دی او په دې کمپنیانو کې د اویا کمپنیانو د مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ادارې مخکلي کې په بهر ملکونو کې موجود آف شور کمپنیانو په اړه ویلي کیږي چې په دې کې د یو ملک نه په غیر قانوني توګه منتقل کړي شوی پیسې او په نورو ناجایزه طریقو حاصل کړي شوی سرمایه لګول کیږي. ادارې وایي پاکستان کې د پاناما لیکس نه پس د معاملې د سیاسي بحران شکل خپل کړی دی. حکومت لپاره کار ده چې د سیمالي به حسابګیانی ودرول لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال دی ساتل شي چې د ملک سرمایه په غیر قانوني توګه بهر لاړ نه شي ځکه چې دا نه صرف د ملک بدنامي وي بلکې مالی مفاداتو ته هم نقصان رسي. باید چې د لړکی حکومت د ککړ کسانو خلاف کاروایی وکړي چې مالیاتي شفافیت یقیني کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نشرزیو د ستونزې څېړلې دي او وایي په هغه هیواد کې د خلکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي او حکومت هم دوی له پامه غورځولې دي. بلخوا د بې پولو خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو او د رسنیو ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. اسرار له مومن دواړو ته کتنه کړې ده.
د بشری حقوقونو د څار نړیواله اداره وایي د پاکستان د بشری حقوقونو کمیشن ډیر په ټینګار سره په خپل حکومت اغه خړی چې په پیښور کې په یو نرخزي د شوی برید پاړه پلټنی وکړي. دغه وروسته پیښه د هغو بریدونو کړی دا چې له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې روانه ده چې په کې یو شمېر هجراګانو خپل ژوند له لاسه اهم ورکړي. د بشری حقوقونو د څار اداره په خپله لیکنه کې وایي په پاکستان کې د نرخزیانو ټولنه چې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوی په اړه یې د پاکستان د بشری حقوقونو کمیشن لخوا غږ راپورته کول یوه لویه خبره ده. په لیکنه کې مخکې راغلی په پاکستان کې اکثره داسې شوي چې تر بریدونو وروسته کله نرخزیان په جوبل حالت کې هسپتال ته وړل شوي نو هلته له طبي مرستو بې برخې پاتې شوي او پولیس هم ورته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر هجراګانو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې دوی ته په دې وروستیو کې دړکې ورکړل شوي، جایدادونه یې تباه کړل شوي او تشدد پرې شوی. بلخو د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان پر داسې وخت په ایران کې د حکومت لخوا له رسنیو سره د ناوړه چلند او د دریو خبریالانو نیول وغندل چې له هغې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په یو اویایمه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. په دې تېره اونۍ کې د ایران دننه لږ تر لږه دوه خبریالان نیول شوي او نورو ته د عدلیې لخوا دړکې ورکړل شوي. دغه عدلیه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر او د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ده. د ایران د شرق په نامه د ورسپانی خبریال صدر محقق د ستمبر په 19مه د استخباراتي ادارو چارواکو په تهران کې گرفتار کړو. د ولسی او بشري حقوقو په اړه نړیوال تړون چې ایران منلې په دې کې دا خبره شامل ده چې قیدیان د صحت لاسانتیاو بې برخې ساتل د تشدد په زمره کې راځي، خو ایراني چارواکي د بشري حقوقو په اړه نړیوالو قوانینو ته احترام نه لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سی این این ټلویزیون پر ویبپاڼه خپره سوې یو لیکنه کې راغلی چې د هندي او پاکستاني چارواکو د یو بل پر ضد وروستیو سختو بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ممکنه جنگ تر حاله تر رسولی، خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې هند او پاکستان اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي شای دواړه به د جګړې پر انتخاب جدي غورونه وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د سی این این ویبپاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو وسلوال برید کې د 13 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته دغه هیواد پوځ وویل چې وسلوالو په دغه حمله کې داسې آلات کارولي ول چې د پاکستان نښې پرې جوړې وي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پر ټولنیزه میډیا وویل چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او په همدغه نامه باید وپیژندل شي. د هندی ټی وی چینلونو په مباحثو کې هم دا خبره په زور او شور سره وشوه چې اوس وخت راغلی هند د پاکستان پر ضد باید د جنگ اعلان وکړي. خو لیکنه وایي هند او پاکستان چون اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، همدغه لامل دی چې دواړه به تر دامن د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت بیا د هند دا تورونه رد کړي چې ګواکې د کشمیر پر وروستیو وسلوالو بریدونو کې د پاکستان لاس دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو ویان سی این این ټلویزیون ته ویلي هند دغه رقم بیانونو په ترڅ کې غواړي د نړیوالو پام په کشمیر کې د هندي پوځ د بشري حقوقو له سرغړونو واړوي. په لیکنه کې د مشرف زیدی په نوم د یو اسلام آباد میشتي شنونکي په حواله ویل شوي د کشمیر د وروستۍ حمله په غبرګون کې د هندي پوځ دا خبره چې د غبرید د جیش محمد ډلې وسلوالو کړو او دا چې یاد ډله د پاکستان لخوا حمایه کیږي د پیښې سم تحلیل نه دی. د نوموړي په خبره اسلام آباد کې د لشي په نویمو کلونو کې په کشمیر کې د فعال وسلوالو ډلو ملاتړ کړی وي، خو په 2018 کال کې په داسې حال کې چې پاکستان هڅه کوي په سیمه ایز تجارت کې مهم رول ولوبوي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه هیواد دغه سیوا ځان وژن کې پالیسی د مخته یوسي. د سی این این لیکنه د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې وروستۍ سروې په حواله زیاتوي په داسې حال کې چې 83% هندي وګړي د پاکستان او د هغه هیواد د پالیسیو په اړه ښه نظر نه لري، 55% هندي وګړي بیا غواړي چې حکومت یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي.
هارون باچاو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ورسپانه ډان بیا د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر مهال د مطبوعاتو رول ته کتنه کړې ده. د ډان ورسپانه د اداري لنډیز لنډې د مې ورستاو. ډان روز پانا د ادارې په پایل کې کاږي چې کله د هند تر واکلاندې کشمیر کې پر یوري نومي هندي پوسټه برید وسو، نو په نیو ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو سیکرټري هلته د پاکستان های کمشنر ور وغوښت. د ادارې په لیکنه له دې سمدستي وروسته د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې که پاکستان د دې برید په اړه پلټنې کول غواړي نو دوی به کره معلومات ورسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په دې بیان کې ویل سی وو چې په دې معلوماتو کې د هغو ترهګرو د ګوتو نښې او ډي ان اي بیلګې هم شامل دي کوم چې د دوی په وینا په یوري کې د برید پر مهال وژل سوي وو. د پاکستانی پوځ د عما اړیکو څانګې د هند د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دوی د داسې شواهدو په تمه دي چې د دوی په وینا عمل ورباندې کېدای شي. اداریا پاکستان ته په اشاره لیکي دا د دې هیواد په ګټه دي چې د یوري، پټانکوټ او ممبئی د پیښو په اړه د هند د اداو په اړه پلټنې وکړي. د اداریا په لیکنه که څه هم د هند او پاکستان لخوا د چارواکو ورکړل سوي غبرګونونه سنجول سوي غوندي وو، خو مطبوعات داسې مسلو ته لمن وهي. اداریا زیاتوي چې کله داسې برید وسي نو برید لا پای ته نه وي رسېدلی، خو په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې بیا د هند او پاکستان ترمنځ پر یو بل د الفاظو جګړه پیل سي. ډان روزپان زیاتوي په داسې حال کې له یو بل د بدلې اخیستلو خبرې تودې سي چې د هغه برید لا پوره معلومات هم مخې ته نه وي راغلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پوهنتون د استادانو تنظیم وایي چې د پوهنتونونو د داخلي انتظام لپاره د حکومت لخوا جوړ سوی نوی قانون نه مني. دوی وایي چې د دغه ډول قوانین جوړولو دنده باید د دوی په وینا یونیورسټي ته د اصلاحاتو له قانون سره سم د پوهنتون یو درې کسیزه کمیټه ترسره کړي. تفصیل یې ځلاند یوسف ځای راکوي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم مشر جمیل چترالی وایي چې په اگست کې د پوهنتونونو لپاره د ترمیم شوی نوی قانون تر مخه د صوبې د هر پوهنتون د انتظام لپاره بیل بیل قانون جوړول دي. د پوهنتون د ننه یو درې رکنی کمیټه به د نوی قانون جوړولو دنده ترسره کوي.
مونږ غواړو چې دغه کمیټه د استادانو مشاورت سره فوري تور نوټیفای شي. هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو ایډیشن سیکرټری د خالد خان صاحب دا غره رائے داده چې دین مخکې آرډیننس لاندې یو کمیټه و هغه یو حکومت جوړ کړی و چې یو ډمی کمیټه و هغه یو میټنګ هم نه ده شوی او هغه یو سچوټس د خالد خان خپل ذاتی سچوټس دي هغه نوټیفای کړی دي او د دوی رائے داده چې همدغه دی د اکټ د لاندې سچوټس کنسیډر کړی شي نه مونږ هغه منو نه هغه منلو ته تیار یو.
خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې د صوبې زیاتره پوهنتونونه بې له داخلي قانونه چلیږي او د پوهنتونو انتظامیې ځان لپاره د قاعدو او ضابطو جوړولو ته هیڅ پام نه کوي. مونږ د پوهنتونونو لپاره د نمونه په توګه قانون جوړ کړی دی او مونږ دا نه وایو چې هم په دې د عمل وشي. زمونږ د حکومت درې کاله وشو او له درېو کالو راهسې مونږ پوهنتونو ته وایو چې د ځان لپاره قانونونه جوړ کړي. نو بیا مونږ مهنت وکړو د نمونه په توګه مو قانونونه جوړ کړل او پوهنتونو ته مو ویل چې په دې کې د خپلې خوښې بدلونونه وکړي، خو که دوه میاشتې کې پکې بدلون ونه کړی شو نو د حکومت ورکړې شوی قانون به عملي شي. د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم جنرل سیکرټري ډاکټر محمد اقبال وایي چې د نوي قانون لپاره دوی سره سره ډول مشوره نه ده شوی او که حکومت د نوي قانون عملي کول اون درول نو د ګول یا دوشنبه لورځ به پېښور پوهنتون بند کړي.
د کوم بچي د ایجوکیشن کې سونه رستو پاتې دي مونږه ایز ا پروفیسر ایز ا ټیچرز خپل یو مینټم ځای نکو او دیتا ایجوکیشن ورکو. خو دې حالاتو کې دا کم اوس سچویشن را روان دی د کې چونکې د یونیورسٹیز آغا اٹانمی چرا آغا دی چیلنج کڑا نو دا د آغی نوم زیاد خطرناک سچویشن دی.
د پیوٹا د مشرانو په وینا د صوبې د نورو پوهنتونونو د استادانو سره هم پر رابطه کی دی او که حکومت یې غوښتنو ته پام اون کړو نو د صوبې نور پوهنتونونو به هم احتجاجن بند شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې اساسي پروژې دي عمل کړي. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې سړکونه دي ورته جوړ کړل سي او د ښوونځیو استادانو ته دي پر وخت تنخواګانې ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په سیمه کې ډاډمن امنیت شته او خلک د حکومت او امنیتي ادارو سره نږدې همکاري لري، خو بیا هم د بیا رغونې او د خلکو د ځینو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې ورته پاملرنه نه کیږي. قومي مشرانو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د قومونو پیوستون شورا په نوښت د سلګونو کسانو په ګډون د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په انګړ کې جوړې شوې غونډې ته وکړې. قومی مشر جنرال گل نواز په خپل خبرو کې د دوی غوښتنې داسې په ډاګه کړې:
موږ ولسوالۍ ډېر مشکلات لري او معلمینو ډېر په پلاکت کې دي، استادانو درې میاشتې څلور میاشتې معاش دی ته نرسي، یعنی سبب څه دی؟ پاغنه کو بلکې خپل تجارتونه کې او دلته معلم دل وکې مري هېڅ ورځ وي او دته معاش نه وي آیا ویلې. دویمه خبره مې دا ده چې د سړکونو په باره کې باید ډېر زر موږ سړک دغه ولسوالۍ نه تر نظر شاکوټه پره دغه سړک د پخش.
د اسماعیل خیل مندوزی ولسوال محمد یونس زدران د افغان حکومت له چارواکو څخه د سیمهوالو لپاره مناسب ځای ته د روغتیایي کلینیک د انتقال، تر نادر شاکوټه د سړک پخول او د ولسوالۍ د امنیتي پرسونل د تشکیلاتو د ډیرولو غوښتنه وکړه.
د کارول لرمخ د یو کلینیک په دې ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. کله چې د ولسوالۍ مشهور مرکز ته تللی دي، د کلینیک ستونزې د مشهور سره شریکه کړې ده. دویمه موضوع په ولسوالۍ کې د کلی سړکونه په خوشوي دي. بدبختانه چې د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ مرکز ته نږدې ترین پرته ولسوالۍ ده، خو بیا د دې ولسوالۍ ډېر مهم سړک چې د اکثره د مندوزی قوم اوسېدونکو د دې نه استفاده کوي اوس هم خام پروت دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد ګل وویل چې د کلینیک مسله خلک دا څوارلس کاله تکراروي، خو یوازې ورسره ژمنې کیږي. د غونډې په پای کې د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نوازتنی د خلکو غوښتنې او نیوکې پر ځای وبللې او خلکو سره ژمنه وکړه چې یو شمېر مشران به د عامې روغتیا، ټولګټو او کلیو پراختیا وزیرانو سره مخامخ کینوي تر څو ټولې غوښتنې په اساسي ډول ترسره شي.
اول خبر از دی ولی سره جدی کم او د کلینیک نه مشکلات چی وی دوا کا شروع شي چې زم وزیر د ساتنامه زم به وسره کنه اوم چې په کولاده سره کورینه وی چاته پر کوښ کم دا یو واده رو به شي سړک موضوع منتزای سړک رښتیا خبره ده اې ته داسې دوه چې د عمومي سړکینه چې د پیدا مې وزارت کور دی په دې جا هغه وخت کې دوا کا شروع ډیر نه منتزای رو شي چې وزیر پیدا مې سره کنه او په کولاده حکم د تزرو خپل او ترين کې کول ته په دې جا کې ونس
دی. یادونه ورده اسماعیل خیل مندوزی خوست خارته تر ټولو نږدې ولسوالۍ چې امنیت نسبتا ډاډمن دی او د نجونو او هلکانو لسګونه ښوونځي پکې فعال دي. د یادې ولسوالۍ ډیری روڼه اندي د حکومت په چوکاټ کې پر ماموریت او د افغان امنیتي ارګانونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خبر د تعلیمي چارو ادارې ښځینه چارواکي وایي د باړې سرکاري سکولونو ته یې استادانې ورلېږلې دي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل سلګونه نوي نجونه هم په ښوونځیو کې ور داخلي سوي دي. د دوی په خبره په قبالي سیمو کې اوس خلک غواړي په خپلو لوڼو سبق ووایي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې وګده مو د پسې په باړه کې د جنکو د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی او هلته یې نه یوازې ښځینه استادانې سکولونو ته لیږلي دي، بلکې په سلګونه ځایي جنکۍ هم په سکولونو کې داخلې شوې دي. د خیبر جنسی د تعلیم محکمې ښځینه ایجوکیشن آفیسر نورینا سید مشال ریډیو ته وایي:
ویزټ مې چې وکړلو نو ما وکتلو دی کې چې کمې مو فیمیل ټیچرز دي، اغم خپل رول پلی کوي، مقامی خلق اغه په لکه چې سکولونه ویران شي ویني خپل زنه داسې خلق دي چې غیبه تخپل حجری ور کړل، حجری ور کړل اغه کې دوا کمرې. نو په سکول کې د فیمیل ایجوکیشن خاص تور باندې سکولونه آبادی کې لګیا دي او بچي ډیر تعداد انرولمنت ډیر زبردست دی. لکه یو سکول ما وقته لو کمرخیل یو سکول دی، اغه ځکه کې په کی جی کې سلور سیکشن دی، دینه تاسو اندازه ولګو کنه.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سرکاري سکول یو استاد سکینه وای چې سکولونه خلاص شوی خو استادان او جنکی پکې وس هم د مشکلاتو سره مخ دي.
الته او بو مسله ده او بنښت په سکول کې د باتھرومونو ډیره مسله ده چې هغه خراب دي او لکه مونږی چې هغه جوړ شي کنه داسې مسائل دي. بس سکیورټي او ترانسپورټ خو چې حکومت طرف نه مونږ ته ملاو شي ډیره به خوي ځکه چې مین مسله خو دغه ده. هر سړی وایي چې زما بچی یعنی د سبق وایي داخله یې ما
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باډې زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د وزیرستان ځوانان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د پښمالي وزیرستان کې تر زربیاز به پوځي عملیات وروسته د ماشومانو او ځوانانو د تعلیم لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او په سیمه کې دي د نشه یي توکو د کاروباریانو مخنیوي وکړي. په دې لړ کې نن په پېښور کې د وزیرستانیو ځوانانو یوې ټولنې احتجاجي لاریون کړی. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
ترقیاتی کارونو کے خورد برد ترقیاتی کارونو کے خورد برد وزیرستان کے
زمان امیر ولی دوڑ دے او زمونگ احتجاج دلتا دا تعلیم او منشیاتو برے کے دے خصوصا او ترقیاتی کرنو زگا چلتا تعلیم دا غد وجہ معطل شوے او زربیازب دا وجہ نو اس پورے بحال شوے نا دے سکولو نا ڈنگ دی چکم ڈنگ دی اگا جڑے گی نا او نورم پکاری لگا سکولو نا خوالتا دے رکمی دا
مانم دوست محمد داور دے امیر شکی مانن مظاہرہ کی ادا پدے بارش دا چھے وزیرستان کے ہو کرپشن دے بار کاروبار کرپشن میر دے غابون دے مظاہرہ کی چھے کرپشن ختم شی پار زوئی شے او بل چھے کیم سکولینا دیا غڑانگ شوی دی اے تعمیر اے راسے ندا شو چھے میر دے سکولینا جوڑ کو او بل یو میڈل سکول دا میر آگا غوڑی چھے نیرا کی مالا کوا پس شوی اندو پاگا شے ہائی سکولینا دی کنا اے غی تعمیر ویڈ کی نشیت لیا آگا خون نوا پاس تو کنا کڑ اندی تلی ایس میر دا غوڑی چھے میر میڈل سکول دا آہ دا ہائی شی میر ویڈ کے تعمیر لکا تعلیم ڈیر بیک سائیڈ رہو اندہ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا سیلګری اداره وایي په صوبه کې د سیلګری اونۍ لمانځي. د ادارې چارواکو تیر ورځ مشال رادیو ته وویل په دې لړ کې لومړی هلې ځلې پرون پیل شوې دي چې مخه یې نړۍ ته ښودل دي چې په صوبه کې اوس امنیت ټینګ شوی دی او سیلانیان کولای شي چې ورسي. شبیر احمد جان نور حال رکھوي.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې او چارواکي ظهور دورانی مشال لیډو توای چې دوی په خیبر پختونخوا کې د سیلګری هفته منځي او د لړکي پروګرامونه هم شروع شوې دي.
میدان کے بجم کی پارا پینٹنگ ایگزیبیشن دے ڈریم پروگرام جسم تاریخ بانے شروع کر دیا دریافت دی بجے کے قسطوں ریس بک کی.
ہم دا خیبر پختونخوا دا سیلګری محکمې منیجرا حسینہ شوکت مشال لیډو ته وایي چې دوی په داسې هلو ځلو د نړۍ سیلګرو ته پیغام او بلنه ورکول غواړي چې دلته کې راشي او خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ نه خوند واخلي.
حالات کی خخ ایکٹیویٹیز کری دیجی اور دی ایکٹیویٹیز مون یو سافٹ ایمیج پر پروونس پروموٹ کول الا پارا دی کس نا ایکٹیویٹیز کو
ظہور دورانی جاتوی چې د سیلګره د دې حل زلو مقصد نړۍ ته دا خو دل دی چې په دې صبح کې اوس امر ناغلې دی.
او دنیا ته مخې کی یم مون زندې کو کوم یو ولې په صبح کې دی ذات مسائل شي دي مسائل اوس وخت په فضل دی خدای اوس نه میسج بکار دی یاره چې ملک آباد دی
ویشتم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سیلګری روز منځل کیږي او خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمه وایي چې سخ کال د دوی ناره سیلګری د ټوله لپاره ده، نو ځکه پکې دا ځل دوی د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو علاوه معذوره، یتیمان او د زیات عمر خلک هم شامل کړي چې په دې هلو ځلو کې به دوی سره برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په جلال آباد کې د افغانستان په خوانی وزیر اعظم محمد موسی شفیق په نوم د نوی تفریحي پارک پرانیسته شوی ده. چارواکي وایي د پارک ساتنې او پالنې چارې به یو شخصي یا خصوصي کمپنۍ ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي خوشاله دي چې له کورنیو سره یې نږدې د پارک جوړ شوی دی. باز محمد عبید نور حال راکوي.
دغه تفریحي پارک چې د وتلي لیکوال او د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق لنوم سره نومول شوی، په لس جری بزمکه باندې جوړ دی او د خاروالۍ د بودیجې نه پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د پنځشنبه په ورځ ګټې اخیستنې ته پرانستل شو. د پارک پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وکړه. نوموړي د سیمې له خلکو وغوښتل چې د پارک په ساتنه او پالنه کې له خاروالۍ سره مرسته وکړي.
پښتنه مې د دې منطقې د ولسونو او د مشرانو نه ده که زمونږ سره د منطقې ولس کومک شي، ان شاء الله دا پارک هم ساتل کیږي، پاینده کې نور پارکونه هم جوړیږي.
د جلال آباد خاروال امید الله افغان وویل دوی به د ساتنې او پالنې په خاطر پارک خصوصي تور ته په اجاره ورکړي.
موږ د دې پارک د خاطر عدالت د ناحیه دفتر نږدې ور سره جوړ کړ ترڅو د ناحیه د نظارت لاندې د دې پارک ساتنه فعلاً د پاره وشو. بیا موږ پلان لرو چې د خصوصي سکتور سره د شراکت د لارې محلي خلکو هم ویلي چې یو ناچیز ټیکټ په دې پارکونو باندې ولګيږي د دخول او امدارنګ د هغه څخه سالم نظارت وشي.
د دوی مناهي وسیدونکو خوشاله ول چې د کورونو ترڅنګ تفریحي پارک جوړ کړای شو. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اسم یې خېلې ما دومه نه هی وسیدونکو په خو خو دغه پارک چې ویجاړو دته ډیر زیات دوړي وی ډیر زیات هوا کړکچنه و ډیر مختلف امراض دلته ډیر خسته زیبایي او خولای غوړه کړل دغه منطقې ته.
زمانه مو بدلا بشیر دی د سیمې شینګم د کله ز چو کله مخکې مکتب کې مو عملته مو دلته لوبي کول کرکټ مو مکو نو ډیر دوړي وی ننګرهار خاروالې دلته د پارک جوړ کړ چمونې نه دی ګولان دی ونی دی د دې صحیح د خپل امر سره په زیاته شوی.
سره لدې چې د جلال آباد خاریانو لپاره د خار په بیلابیلو برخو کې تفریحي پارکونه جوړ شوی، خو د خاروالې چارواکي وایي چې دوی به د خار په نورو برخو کې هم ورته تفریحي پارکونه جوړ کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د رپورټونو لړۍ هم پای ته ورسیده، خو د خبرونې په پای کې به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز له شاهین بنیري څخه واورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون ویل چې په رسنیو کې راغلی وو چې د احمد خان رحمی ښځه پاکستانی ده. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼه او ډېر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزري دي او 15 کسانې تښتولي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولیالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. نوموړي تیر مازدیګر د حزب اسلامي د سولې مذاکراتو له پلاوي سره د لیدو په وخت وویل دا موافقه یې د ملي ګټو په خاطر کړې ده. دا روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په مخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر مشر زید رادالحسن د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواد د بستر منظمه پالیسي دی ودروي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې زنو لړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړي چې د کمپیوټري غلا لاري د امریکا ولسمشرې پر انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅه کوي. د ډیموکرات ګوندې غړو بیګا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی دی چې د دې فعالیت د ودرولو امر دی وکړي.
د خبرونو لینډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. ک پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. موریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبري اعلان سره یوځي. تر سبا ته تاسو اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.